Radio.
احمد شیبریم د اسدی رډو پر سهارنی خبری مجله کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا د کانګرس یو مخکښ جمهور غشتونکې غړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پاړه چیرنه کوي وای د ولسمشر جو بایدن ادارې لدې هواد له وټلو مخکې خبرداري او ته پام نه دی کړی د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د بهرنیو چارو وزارت یو پټ سند یې کتلی وای په دې سند کې په کابل کې د امریکا د سفارت ډیپلوماتانو د وټلو پر مهال په جزئیاتو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي ښاغلی مکال د پنچ بال نیوز سره په مرکه کې وویل دغو ډیپلوماتانو د هر هغه څه په اړه چې څرګندونې کړي کاملا سمې ویلي او هغه دولت ته خبرداری و چې څه به پیښ شي او څه باید ترسره شي نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه د بایدن ادارې د دوی خبرداریو ته پام ونه کړ او نتیجه یې هغه څه ده چې موږ ترلاسه کړه د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وای له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو او تخلي بهیر له ګډوډیو سره مل و او په هماغو شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخته یوې چاودنې دیارلس امریکایان او نږدې 200 افغانان ووژل د 2020 کال د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بشپړېدو دوه اونۍ مخکې یعنې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیا په وار وار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې د روسي دفاع وزیر سرګی شویګو تور پورې کړ چې د امریکا متحده ایالات وړي په افغانستان کې د ناقانونه وسلوالو ډلو له ځواک څخه د سیمې د بیسباتۍ لپاره کار واخلي نو موړی دغه څرګندونې پرون پنځشنبه د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د ګډ امنیتی تړون د سازمان غونډې ته وکړې د روسي د انټرفاکس اژانس راپور لمخې هغه ویلي غیر قانوني وسلوالو ډلو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه روسه ځانونه ډېر پیاوړي کړي دي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وای چې د افغانستان په مرکزی سیمو کې له 1000 سلطنو زیاتو کسانو ته د تغذیه په برخه کې روزنه ورکړې ده د یونیسف د افغانستان څنګه پرون پنځشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د اساسولۍ په همکارۍ روزنه ورکړل شوې ده د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او له 800 زره زیاتې امیندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي د امریکا متحده ایالاتو د ایران لری واټن مشتون کې توغندي جدي ګواښه منسته کوي د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میچو میلر پرون پنځشنبه په واشنگتن کې خبريانانو ته وروسته له هغې وکړه چې ایران د لری واټن یو بالستیک توغندی واسمایه میلر زیاته کړه چې د ایران د بالستیک توغندیو پراختیا سیمه ییز او نړیوال امنیت ته جدي ګواښ دی فرانسې هم د ایران د بالستیک توغندی دغه آزموینه وغندله او هغې د ملګرو ملتو له 2201 پریکړه لیک څخه چې په 2015 کال کې تصویب شوی سرغړونه وبلله د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران وسلوالو ځواکونو پرون پنځشنبه یو نوی منځنۍ واټن ویشتونکی توغندی ښکاره کړ چې د 2000 کیلومترو په واټن کې هدف په نقشه کولای شي اوس د رډو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا مولوی کبیر
کدا هم شمولیت معنی دا وی چې د افغانستان مختلف قومونه په حکومت کې ویناغه زموږ په حکومت کې شته ده
وړاندې مو په خبرونه کې همدا مسله د سیاسي چارو لکتون کې اساق اتمر سره شریکه کړي
هغه سیاسي تنوع په هر حکومت کې چې موجود وي هغه ته موږ هم شمول ویلای شو
په کونر کې ژلۍ او بارانونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي
دا فارم مې د اوبو نه ډک شو درې زره چرګانو تاوان مې وکړو تقریبا رسیدلی فارم و
نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې په بیلاروس کې د روسیې اټومي وسلې ځای پر ځای کیږي تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د دې خبرې مجلې لومړی راپور راخلو د طالبانو د رئیس الوزرا سرپرست مولوی عبدالکبیر او د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د خپل حکومت له جوړښت څخه دفاع وکړه. مولوی کبیر د خپل حکومت په ټول ګډون بللو سره وویل چې په حکومت کې د دب خبره د څو تنه فاسدو ګډون د منلو نه دی. له طالبانو د ټول ګډون حکومت د غوښتنو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ورته غوښتنه بیا مطرح کړې ده. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت جګپوړي چارواکي ټینګار کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی. د طالبانو د رئیس الوزرا سرپرست مولوي عبدالکبیر پرون پنجشنبه په کابل کې د سپیدار په ماڼۍ کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په حکومت کې د ټولو قومونو خلک شته، خو نوموړي زیاته کړه هغه کسان چې د ده په وینا له افغانستانه تښتېدلي د منلو نه دي.
که د همو شمولیت معنی دا وي چې د افغانستان مختلف قومونه په حکومت کې وي، نو هغه زموږ په حکومت کې شته ده. که د همو شمولیت معنی دا وي چې د مختلفو ولایتو د مختلفو زونونو خلک په حکومت کې، هغه په دې حکومت کې شته. او که د همو شمولیت دا معنی وي چې یو څه مفسد عناصر چې په افغانستان کې د استوګنې ځای هم نه لري تښتېدلي دي، هغه راشي دلته زموږ په حکومت کې شریک شي، نو هغه خو نه زموږ ملت ته قابل قبول دي نه موږ ته قابل قبول دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو څه باندې شل میاشتې وځي، خو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د یوه ټول ګډونه حکومت جوړېدل او بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی له طالبانو د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په کابل کې په پرونۍ غونډه کې د طالبانو د حکومت د جوړښت ننګه وکړه او وویل
اکثر د افغان شمول حکومت غوښتنه کوي، نو زه دا ورته وایم چې که د اشرف غني حکومت تاسې افغان شموله بولئ او معلومه، نو خو د سر کسان یې تللي دي، پنځه شپږ لکه مامورین ټول په خپل ځای پاتې دي، که رئیسان دي که افسران دي که مامورین دي که حتی اجرانو قراردادیان دي، نو که هغه افغان شموله خو ټول په خپل ځای پاتې دی. یو ملا او طالب او مجاهد کې کم هغه مورګډ شو لکه پسې افغان شموله شو. او که له افغان شمول نه مطلب دا وي چې یو وزیر دي د فرانسې په فرمایشي، بل دي د امریکا په فرمایشي، بل دي د برطانیې په فرمایشي،
په عین حال کې د سیاسي چارو شنونکو یو د جرمني په پوهنتون کې استاد محمد اسحاق اتمر وایي د ټولګډونو حکومت په اړه طالبان بل ډول نظر لري.
طالبان داسې فکر کوي چې کله موږ د مختلف ولایتو ځینې اشخاص او افراد په حکومت کې ګمارلي، نو دا حکومت زموږه مشمول دی، حال چې داسې نه دی. حکومت یې مشمول هغه سیاسي تنوع په هر حکومت کې چې موجود وي هغه ته موږ هم مشمول ویلی شو، په دې معنا چې هغه حکومت پر قانون ولاړ وي او د قانون مطابق هر وګړي د هغه هیواد خپل ځان په نظام کې وګوري.
له طالبانو د یو ټول ګډونو حکومت د جوړېدو په اړه د غوښتنو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې حسین امیر عبداللهیان ویلي چې تهران د افغانستان اوسني واکمنان په رسمیت نه پیژني او په دې هیواد کې د یو ټول ګډونو حکومت پر اړتیا ټینګار کوي. تر دې دوه اونیو وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي و چې د دې لپاره چې د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپېژندل شي، طالبان باید لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. تر دې مخکې د هند، روسیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د هند په ګوا ایالت کې د شانګهای د سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د یوه داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د کونړ په مرکز اسدآباد، مروري، شیګل او شلتن ولسوالیو کې وړ مشپه ژلې شوې او باران ورېدلې چې خلکو ته مالی زیانو نه اړولې دي. ډېر زیان په شیګل ولسوالی کې اوښتی دی. همدارس دې ورشته خلکو یو شمېر کښتونه او باغونه زیانمن او ویجاړ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
روح الامین د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسېدونکی دی. وژل شوو او خټو لاندې شوو په زرګونو غوښینو چرګوړو ته حق حیران ولاړ دی. وایي څو شېبې وړاندې دلته د چرګوړو غږونو فارم په سر اخیستی و، خو اوس چوپه چوپتیا ده. یوازې په خړو بو او خټو کې مړه چرګوړي ښکاري او په څو دقیقو کې یې خاور پر سر شوی
په دغه باران او کې زما ته سخت تاوان دا وختو چې زما په فارم باندې اوبه راغلې وي او دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. 3000 تا چرګانو تاوان مې وکړو، تقریبا رسیدل فارم مو او 3 لک روپۍ تاوان دا ته دغه را وختو. بل دغه فارم کوم ودانی شو، دغه ټوله زیانمنه شو، خراب شو، له ګوړونه کلی ځای په ځای باندې د سر نه خراب شو، دغه د ودانۍ تاوان هم راته را وخت.
روح لامین راته وویل نه اوس بیرته د فارم ودانۍ جوړولی شي او نه ورته چرګوړي راوړی شي.
دې سره به زما کار روان و او دغه هر څه مې لار خراب شو. نور زه د کې نه پارم اچولی شم، د تاوان مې 2 ځای چرګان مې خراب شولو، ودانۍ مې خرابه شوه. خو د ټولو خیریه موساتو نه هیله کوم چې زما سره د دغه پارم په بیا جوړېدو کې را سره مرسته وکړي.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین بیا وایي ګلۍ د کونړ شیګل ولسوالۍ اړوندو ساحو کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولي او دوی د کاران اندازې معلومولو لپاره د سروې ډلې لیږلې دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله ازادي راډیو ته وویل
فارم د چاغه زیانمن شوی دی او چرګان طلب شوی دی. په شینکوړک یو شپږ کورونو د زیان راپور دی چې هلته شپږ کورونه زیانمن شوي دي، ویلي او سربندونه تخریب شوي، زراعتي ځمکې تخریب شوي دي. د شینکوړک په دره کې بیا ډېر زیات تاوان شوی دی، هلته زراعت ډېر زیات تخریب شوی دی، باغونه تخریب شوي دي. د لا حسین په منطقه کې هم زیان رسېدلی دی خلکو ته، هلته فصلونه چې تر اوسه پورې لو نه و ګډ شوی په لا حسین کې هغه تخریب شوي دي. په سوونو جریبه ځمکه خرابه شوې ده، باغونه خراب شوي دي او یو څه مالداري د خلکو ته زیانمن شوې ده.
احسان الله وایي د سروې کوونکو راپور به اړوندو وزارتونو او مرستندوی ادارو سره شریکوي.
ولسوالۍ سره په همغږۍ باندې موږ خپله سروې ترسره کوو. انشاءالله هغه کورنۍ چې زموږ په اصولو او په کریټیریا برابر وي هغې سره کومک کیږي. باقي د زراعت په برخه کې یا د مالدارۍ په برخه کې چې څوک زیانمن شوي دي هغوی موږ لیستونه جمع کوو، وزارتونو ته لیږو، هم د زراعت محترم وزارت ته او هم د حوادثو وزارت ته. فارم خبره چې ونو موږ د ډی آر سي په مټ باندې اقتصادي بیو رغونې په هغه کې برخه کې یو څه کومکونه لرو چې د ډی آر سي په مټ به هغوی سره مرسته ترسره شي.
د کونړ په یو شمېر سیمو کې تیره میاشت هم ګلۍ شوې وه چې بزګرانو، بڼوالو او نورو خلکو ته مالی زیانونه اړولي وو.
د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به آسمان نن په کونړ کې برګ وي، سبا به آسمان شین وي، یکشنبه به آسمان برګ وي، دوشنبه، سهشنبه او چهارشنبه د ورښت امکان شته.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د سی ټی ان جرمني مؤسسې افغان صنعتکارانو او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو ګډ ملي او نړیوال یو رسنۍ سمپوزیم پرون په کابل کې جوړ شو. په دې سمپوزیم کې چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په لومړي ځل جوړې شي، سی ټی ان مؤسسې کارکوونکو افغان صنعتکارانو چې نتیجې شل تنه میرمنې هم پکې به ګډون کړی و. افغان صنعتکاران چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه راغلي وو د دا ډول سمپوزیمونو جوړول د خپل کار د ودې په برخه کې ګټور بولي. جزئیات په دې راپور کې.
که داسې سمپوزیمونه جوړ شي افغانستان کې او زمونږ شرکتونو سره به دا یو ډېره غټه مرسته وي، ځکه زمونږ پندي کارګر چې کوم موږ لرو هغوی له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
دا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ وروسته لومړنی سمپوزیم دی چې افغان صنعتکاران د خپلو کارونو لپاره ګټور بولي. د خانزي شرکت د سپرینګي او سفنجي توشاکو د څانګې رئیس عبدالحلیم خانزي ازادي راته ویل چې ملي او نړیوال سمپوزیمونه د دوی د سوداګرۍ په واده کې ډیر ګټور تمامېدلی شي. ښاغلی خانزي زیاتوي اوس مهال چې په هیواد کې د بیلابیلو صنعتي ماشینونو د جوړولو مسلکي کسان نشته یا کم دي، که دغه ډول سمپوزیمونه د بیلابیلو حکومت له مخې دوی ته مسلکي کسان وروزل شي، نو دوی به په برخه کې له ستونزو خلاص شي.
یو خو به د نوې ماشینرۍ سره چې هغوی زمونږ کسان و روزي پاینده کې کراځي موږ به دغه ستونزو سره نوې مخ دایم به موږ فابریکې کې تخنیکي ستونزو سره مخ کېږي، ډېر زر به هغه حل کېږي.
د نورستاني حقاقي صنعتکار فروزان صدیقي وایي چې د دوی ګډون په نړیوالو سمپوزیمونو کې ځکړین دی چې په هیواد کې د نننه د دوی حقاقي شبي هنري آثار څوک نه اخلي خو بهرنیان په مناسبه به رنيسي. اغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډیر فروشات نه لرو، په بهرنی کشورونو کې ډیر تقاضا شته چې د کاکی نورستانی شیان جوړ کو او ولیکو. د همدې وجه نه موږ سمپوزیمونو کې ګډون کوو.
دغه سمپوزیم چې یوه ورځ دوام درلود د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو هم پکې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د تخنیکی او مسلکي زده کړو د عمومي ریاست ارشد بشاور روح الله هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات په دغه سمپوزیم کې خپل لوړه وکړه وعده وکړه چې د صنعتکارانو د مشکلاتو د حل په برخه کې به کوټلي ګامونه او اقدامات ترسره کوي. د دې په ترڅ کې موږ په دغه برخه کې د همکارۍ ځینې تفاهمنامې لاسلیک کړلې.
په یاد سمپوزیم کې چې د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه وروسته لومړنی صنعتي سمپوزیم و، د سټین موسی کارکوونکو افغان صنعتکارانو چې تقریبا شل تنه میرمنې هم وې او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو چارواکو ګډون کړی و. په دې سمپوزیم کې د سټین موسی د کارکوونکو افغان صنعتکارانو او د طالبانو د مسؤولو کسانو لخوا هوکړه پر دې وشوه چې د صنعت د ودې په برخه کې به ګډ همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وای روان 2023 کال 449.9 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې په افغانستان کې 15.6 میلیون وګړو ته لومړني روغتیایي خدمات ورسول شي. اوچا پرون پنځشنبه په یو ټویټ کې وویل چې ګڼو ستونزو په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې اړتیاوې زیاتې کړي او زیاتوي که د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمات توکې پانګونه ونه شي په دې هیواد کې به د مړینې کچه لوړه شي او د تر ټولو به د زیانګالو خلکو په منځ کې ناروغۍ زیات شي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په پکتیا کې د کووید 19 ناروغانو لپاره یو 500 بستریز روغتون د ساري ناروغیو د درملنې پر یو روغتون بدل کړی دی. WHO پرون پنځشنبه په ټویټ کې ویلي دغه روغتون به چې پر طبي وسایل او روزل شوی روغتیایي کارکونکو بشپړ سمبال شوی د پکتیا او څنګلورو ولایتونو شاوخوا 12 اوسیدونکو ته خدمات ترسره کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادي راډیو پر روان خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. خو اوس روسي او بلاروس ته مخه کوو. روسي او بلاروس پرون پنځمه هغه سندونه لاسلیک کړل چې لمخې د روسي اټومي تکتیکی وسلې د بلاروس په خاوره کې ځای پر ځای کیږي. منسک پر اوکراین د روسي لایرخل رئیسي د مسکو کلک ملاتړ کړی دی. شایل دی وسلو چې د تخریب اندازې در راپورونو لمخې ډیره زیاته پراخنه ده کې د شه د اوکران په جګړه کې کار وخصل شي. جزئیات په دې راپور کې
د روسي دفاع وزیر سرګي شویګو پرون پنځشنبه په منسک کې د غوسندونو له لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د روسي دغه اټومي تکتیکی وسلې چې د بلاروس په خاوره کې ځای پر ځای کیږي د ساتنې چارې به د موسکو تر کنټرول لاندې وي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 مارچ میاشت کې ویلي چې موسکو غواړي تر جولای میاشتې پورې په بلاروس کې چې له اوکراین او د ناتو له دریو غړو هیوادونو سره ګډه پوله لري اټومي تکتیکی وسلې ځای پر ځای کړي. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا هم له دې اقدام سره موافقه کړې و. هغه مهال د پوتین دغه اعلان په وړاندې د نړۍ ډیرو هیوادونو غبرګونونه وښودل او ناتو هم هغه یو خطرناک او غیر مسؤلانه عمل وباله. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د پنځشنبه په ورځ وویل چې دا پریکړه د روسیا او بلاروس لویدیځو پولو ته د سختو ګواښونو د زیاتوالي شرایطو ته په پام شوې ده. د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا چې په موسکو کې د یوروېشیا د اتحادیې په اقتصادي غونډه کې ګډون کړی خبر اعلان ته وویل چې له روسیې بلاروس د اټومي وسلو لیکت پیل شوی دی. خو هغه د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه وسلې بلاروس ته رسېدلې که نه وویل ښایي رسېدلې وي او کله چې دی بیرته هیواد ته ستون شي نو وبه یې ګوري. له 15 میاشتو راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی موسکو له بلاروس څخه د ټوپ د یوې تختې په توګه کار اخیستی دی. له هغه مهال راهیسې چې لویدیز پر بلاروس سخت بندیزونه لګولي د منسک او موسکو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې شوي دي. په دې اړه چې د موسکو او منسک ترمنځ د شوې موافقې له مخې به د روسیې څه شمېر اټومي تکتیکي وسلې په بلاروس کې ځای پر ځای شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د روسیې دفاع وزیر وویل چې په بلاروس کې د دغو وسلو د ساتلو یو ځانګړی مرکز به هم جوړ شي. روسیې نه دی ویلي چې دا هیواد څومره اټومي تکتیکي وسلې لري خو دا هغه وسلې دي چې د استعمال په صورت کې یو ښار بشپړ له منځه نه وړي بلکې د تخریب ساحه یې کمه ده او کیدای شي ورڅخه په جګړه کې کار واخیستل شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام سره روسي چارواکو په کراتو خبرداری ورکړی چې ممکن په دغه جګړه کې له اټومي وسلو کار واخلي.
له خبرونو ورآخوا
مې مل آنلاین خبرونه د ناروی د کډوالو د شورا د مشر د خبري راخستې دي چې وای په کندهار کې به شزي بیرته په غیر دولتي مؤسسو کې کارونو تستنی شي. د آنلاین خبرونه د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا لیکلي دي چې جان ایګلند په کابل او کندهار کې له طالبانو سره پر همدې موضوع خبري کړې دي. شغله ایګلند پرون په داسې حال کې چې د کابل له هوایي ډګره بیرته خپل هیواد ته ستنې ده، ازادي راډیو ته وویل چې لډي روحیلو سره د افغانستان ځي. نوموړي څرګنده کړه چې دا هیلې دته ځکه پیدا شوې دي چې د طالبانو چارواکو دته ویلي دي چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېره ژر نهایي شي. شاغل ایګلند د چهارشنبې پورس په کندهار کې او پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړې. طالبانو تیر کال په دسمبر کې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې. مل آنلاین د شاغل ایګلند دا خبر هم راخیستې ده چې وایي کله چې په کندهار کې ښځې کارونو ته ولاړې شي، هیله ده چې په نورو ولایتونو کې به هم د کار زمینه ورته برابره شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2001 کال په اګست کې کابل ونیو، د ناروی د کډوالو شورا له اړمنو افغانانو سره د خوړو، تعلیم او روغتیا په برخو کې مرستې وکړې. خو له دسمبر راوروسته چې پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګول شوی دی، د ناروی د کډوالو د شورا مرستې ټکنۍ شوې دي. مل آنلاین د خبره کړې مطلب په اخیره کې لیکلي دي چې طالبانو له دسمبر را پدې خوا بیا بیا د بشري مرستو هغو چارواکو ته چې افغانستان ته ورغلي دي ویلي دي چې پر غیر دولتي مؤسسو لګېدلي بندیزونه موقتي دي، دایمي نه دي. وی بلی بریتانیایي خبرونه انډیپندنت د افغانستان په ارتباط و تجارتي مسله راخستې ده. د آنلاین خبرونه د افغانستان او چین ترمنځ د الوتنو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده چې له درې کلنې وقفې وروسته شروع شوه. خبرونه د چارواکو په وینا لیکي چې د طالبانو سره د پکینګ د ډیپلوماټیکو اړیکو نقشه ده. انډیپندنت د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند ویاند امام الدین احمدی په وینا لیکي چې هر چهارشنبه به د کابل له نړیوال هوایی ډګره یو الوتنه د چین او رومچی ښار ته ترسره کیږي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې له افغانستان هر ورځ د شلو او دیرشو ترمنځ الوتنې کیږي چې دا د عوایدو یوه سرچینه ده او رومچی ته به د آریانا د هوایی چلند الوتکه پرواز کوي. وړاندې د انډیپندنت په مقاله کې راغلي دي چې افغانستان له روسیې، ایران، پاکستان، ازبکستان، کویت، قطر، سعودي عربستان او هند سره د هوا له لارې ارتباط لري چې دغو هیوادو د 2020 کال اګست را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی بیا خپلې الوتنې پیل کړې دي. خو په دې مقاله کې ویل شوي دي چې د طالبانو سخت دریځ رژیم تر اوسه د لویدیځ هیڅ هیواد ته مستقیم یا غیر مستقیم پروازونه نه دي شروع کړي. د بشری حقوقو د ملګرو ملتو عالی کمشنر وولکر ټراک پر طالبانو ژغ کړی چې د افغان ښځو او نجونو بشری حقوقو رعایت کړي. د ملګرو ملتو د بشری حقوقو عالی کمشنر د طالبانو کړنی جنسیتي اپارټایډ بللی او وایي دا چلند به د افغانستان اقتصاد سخت وځپي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې په دولتي ادارو کې کار کوي وایي د طالبانو د سخت دریځۍ له امله د دوی د کورونو په څلورو دیوالونو کې ایسار پاتېدل د دوی د روحي او رواني ستونزو سبب شوی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي دوی هڅه کوي د ښځو لپاره خوندي د کار چاپیریال رامنځته کړي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو لخوا پر ښځو لګیدلي بندیزونه ښځې له روحي، رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. 45 کلنه مېرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي، په تېر جمهوري نظام کې په یو دولتي اداره کې کار کاوه. هغه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو لاره ته ګورسته خپل دنده له لاسه ورکړي او اوس په کور کې ناست ده. دوی وویل طالبان باید مېرمنې د کور له زندانه خلاص کړي.
بخی خسته
شوم ولا د خاله بخی خسته شوم ولا پکور کی بخی روحي تکلیفونه راته پیدا شوې استرس اندېخنه او خفقان د چتر کومه وخت به کور کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار راوړي، موږ له قید او لبات څخه آزاد کړو، خپل اصل ژوند ته بیرته ورګرځو،
زندگی عادي خود پر بگیر.
یو بل مېرمن هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې راپور کې واخستل شي، هم د دولتي ادارې کارکونکو وايي هله لري چې ملګری ملتونه داسې څه وکړي چې دوی په ژوند کې د مثبت بدلون لامل وګرځي.
متاسفانه زنان از حق تحصیل
است لبنه مرغه چې خزه د کار او د سپلو حقونو لري پاتې دي. د روحي او اقتصادي لحاظ پر خزو ډیر بد اغیز شیندي. خدای غي ورځ په هیله چې دا شرایط تغیر عمومي
د دې په خبر دا کړنه جنسيتي اپارټایډ دی او افغانستان په فقر او ژورې ناهیلۍ لورته بوزي. هغه د چهارشنبه په ورځ په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل په افغانستان کې طالبان په شدت صراحت څه کوي چې نیمایي نفوس یعنی ښځې د ورځني ژوند څخه لری کړي. هغه زیاته کړه
د جنسیتي اپارټایډ دا سیستم د هیواد د پرمختګ ظرفیت لمنځه وړي. دا زموږ لپاره د پوهیدو وړ نه ده چې څوک څنګه کولای شي په ظلم سره د نجونو او میرمنو روحیه زیان منکړي او د دوی ظرفیت لمنځه یوسي او هیواد یې ژورې بیوسلۍ او ناامیدۍ ته واوړي.
خو د طالبانو د حکومت وایان زبیولا مجاهد وایي هڅه کوي څو د ښځو لپاره مسؤون کاري چاپیریال رامنځته کړي.
به خاطر از اینکه قضای کاری خانما مسئول تر شوه امارت اسلامی تلاش های خود داره
و د دې لپاره چې د خوځو کاری فضا لا مسئول شي د اسلامی امارت هڅې روانې دي. د ستونزې په ډیرو ادارو کې حل شوی هم دي. خځې د تبابت په برخه کې کار کوي او خونه او روزنه همداسې پاسپورت تذکره او همداسې په پولیس او نورو ارګانونو کې چیرې چې خوځو ته اړتیا شته خځې استخدام شوي دي. ځینو هغه ادارو کې چې خځې په خواوی او وس نشته هغه ته د موقع ورکولو په هڅه کې یو. خو هغه خځې چې په خواوی کارونه کول او وس کار ته نشي راتلای د هغه ماشونه ورک ولکیږي او ستونزې هم تر یو بریده حل شوې دي.
شان پرداخته میشه برشان و مشکل شان ته حدی حل است.
افغانستان کې د طالبانو لبیا راتک سره افغاني خځې منځونی پټولنه کې لخپل ټولو تعلیمي کار سیاسي او ټولنیز حقوقو به برخې شوې دي. د طالبانو د پریکړه تل ملي او نړیوال سازمانونو غندلې خو بیا هم طالبانو په سخت دریځو سیاستونو کې هیڅ کوم بدلون نه دی راوستلای.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د دې خبري مجلې ورسیو شیبوته رسیدلی په پاتې دقیقو کې ازادي رادیو ته تاسو څور رسیدلی پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. میوند هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د متکی د سیمې څخه خبرې کوم. اورور موږ درسته مرستي راځي خو یو مشته ته ورځي یو وطن ورځي. د غیاتان چې ورسره دي د موزه ولا مجاهدین ورسره ګرځي یو ماجه ته ورسی بلته نو ورزی ورور د دې خو خلک په پسې بسار یو نامې دي چې خپل ماجه ته بوته دا رقم ترتیب ته ایدلې خورور به چې د مرستي مسکینانو او غریبانو یو داس چاته ورور رسېږي. نو دې د کموډي ک خانې ک غریب چې په پسې بس دې د غسر زینو خو یو مشت م پرېږده ورور نو سره کم ترتیب دی ورور د ما پیغام تر ورور پور چارواکو ورور رسېږي.
السلام علیکم. د کندهار ولایت نه بچا خبره کوم. دا کم پسات په غم نمړی جمهوریت کې د خلکو د مرستي راکله دي. نو دا بیا ټول مړو خلکو ته رسیدل مسکینان ته نه رسیدل. اوس هم هغه رقم کیسه ده هغه رقم دغه ده. اوس هم غریب ته نه رسیږي کونډې تیم ته نه رسیږي. زما ده افغانستان د امارت خدا خواهش دی چې دغه ته پرمننه وکړي.
سلامونه د ازادۍ رادیو او کارکونکو اوریدونکو ته. زمي زاد نه غزنی ولایت څخه د ته هر څوک چې مرسته راوړي مستحقین او خلک ته نه رسیږي. نن د غزنی کې د یک غزنی د یک ولسوالۍ کې خلک سي راوړي دنده د ټول زورمندانو نموږ څخه لی او رئیسان ځانته وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د مساقله د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د ازموش په ولسوالۍ کې چې د ار څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسیږي. ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو واره مرسته راغلې ده خو دلته دا بزګر خواران ته نه ده رسېدلې. ګرده د هغسې پاتې دي. هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې او سولري شمسیانې لري خو هغو ته رسېدلې ده. دا نور د هغسې پاتې دي. داسې خلک شته چې د سهار او د ماښام د نه لري و هغو ته نه رسېږي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 400 22 11 24 201.